امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام درنو اوریدونکو زنه شباش نه د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگاش په د نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو دی. د ایران مقامات نن ویلي دي چې د میزایل پروګرام دفاعي پروګرام دی او د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه په کزې باندې د رشوت او جالکاری د الزامونو په حکله کافی شواهد پیدا کړي دي.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره یې هڅې پیل کړي
او مسافر د نورو نستګ راتکي دغه لپاره یو څه زمینه د امن برابره شي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د جنسي ازار او اذیت د راپور نه وروسته د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د قضیې او خپور شوي راپور په اړه تحقیقات وکړي.
لوی څارنوالي افغانستان با تمام محرمیت های هویتی این مسله را بررسی خواهد کرد.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بوش د تدفین په اړه هم راپور لرو چې وار په وار به ټول راپورونه وروسته اوري. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگاش په د نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی دی. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي
مولا عبدالرحیم مشهور کومنان چې د طالبانو د سمد الله صدیقه د طالبانو نامنه د والی دی. نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حملې په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواو په هوایی برید کې د قومندان عبدالمنان وژل تصدیق کړی دي. مجاهد ویلی دي چې د ملا عبدالمنان اصلي نوم حاجی محمد ملا محمد رحیم وو او هغه سربیره پر دی چې یو لوړ رتبه قومندانو د هلمند لپاره د طالبانو د والی په توګه هم کار کړی دی.
متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي خو په دې کې د افغانستان نه د نظامی ځواکونو ایستل شامل نه دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د واشنگټن د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې ویل که په اوس وخت کې متحده ایالات افغانستان پرېږدي نو په سیمه کې به شل ټیرریستي ډلې بیرته فعال شي او دا به په راتلونکو څو کلونو کې یو غټ خطر وي. میټس ویل
طالبان واضح کړی ده چې د افغانانو ژوند ورته ارزښت نه لري. دوی د ټاکنو له لارې ګټلی نه شي نو له همدې کبله ترهګرۍ ته یې مخه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان دی او اوس باید پای ته ورسیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له د 2013 کال د نومبر د میاشتې په رپورت کې چې نن خبر کړی دی ویلي دي چې سه کال د اکتوبر د میاشتې په نسبت په نومبر کې د ملکی افغانانو په تلفاتو کې 50% کمې راغلی دی. په دې رپورت کې راغلی دي چې په افغانستان کې تیره میاشت په مجموعي توګه 214 ملکی وګړي وژل شوي او 212 نور زخمي شوي دي. د دې مستقل ډلې مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي تیره میاشت زیاتره ملکیان د حکومت او د بارانیو قواو په هوایی بمباریو کې او هم د حکومت د مخالفینو په ځانمرګ بریدونو کې وژل شوي او یا ټپي شوي وو.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او یو غیر قانوني وسلوال قومندان چې په نوید مشهور دی بیګا شپه ناوخته د حکومتي ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تعلقانو کې ونیول شو. دغه وسلوال قومندان د نیولو لپاره پولیس وروسته د هغه اقدام وکړ چې هغه په خان آباد کې د ملي اردو له عسکرو سره په جنگ کې خپل ټپي شوي ملګري په تعلقانو کې یو شخصي روغتون ته انتقالول.
د فوتبال د نړیوال فدراسیون په خوانی رئیس شاهزاده علي ابن الحسين ویلي دي چې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د خزو لوبغاړو د ازیت او آزار تورونه باید وسیرل شي.
د ایران د خارجه وزارت مقامات نن د یک شنبه پر زویل چې د میزایلونو پروګرامي ایوازي دفاعي دي او د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو په خلاف نه دي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا نن دا خبره د هغو الزامونو نو وروسته خپور کړ چې وای تهران یو نوی راکټ ازمویل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ د ایران د منځني واټن بالیستیکي توغندي ازموینه غندلې وه. دغه توغندی چې څو ګولۍ وړي او د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د 2015 کال د بین المللي موافقې نه سرغړونه ګڼل کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویان بهرام قاسمی د امریکا د خارجه وزیر د اعتراض په ځواب کې ویلي دي چې د ایران د توغندو پروګرام یو دفاعي پروګرام دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیڅ پریکړه ایران د میزایلونو د ازمایښت نه منع کوي. قاسمی د دې خبرې د تایید او ایرت باره کې څه نوویل چې ایران نوی توغندی ازمویلی دی.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشن به پورز د ارجنټین نه پاریس ته در رسیدو سره سم د سی آرک دی ترایمف یا د بری یادګاری سیل ته ورغه چې د بلواکونکو د لوټالان زیانونه ارزیابي کی. په تلویزیون کې د بری د دغه سیل داخل و خوده شو چې بلواکونکو د فرانسې د جمهوریت سمبول د مریانا مجسمه ټوټه ټوټه کړی ده او بیا یې د کپیټالیزم په خلاف او د سوسیالیزم په طرفداري شعارونه لیکلي دي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په بونس آیرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي او صنعتي هیوادونو د مشرانو پالي غونډه کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن سلمان خواته ولاړو او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکو. د پوتین د روبړ نه لږ مخکې د عکسونو د اخیستلو په وخت کې محمد بن سلمان په یوه څنډه کې ولاړو او د نړۍ نورو رهبرانو د نظره غورځولې وو. دغه دوه صحنې ښایي چې د نړۍ د شلو هیوادونو د ډلې رهبران په بونس آیرس کې زړه نازړه دي چې د سعودي د ولایت سره چې د ژورنالیست قاشقجي د قتل په مسله کې ګیر دی څه سلوک کوي.
د اسرایلو پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه په خزې باندې د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافي شواهد پیدا کړي دي. دا په نتانیاهو د فساد د الزام دریمه قضیه ده. مقاماتو ادعا کړې ده چې نتانیاهو د اسرایلو د بیزاخ د مخابراتي کمپنۍ سره په مقرراتو کې مراعت کړی دی او په بدل کې د دغه کمپنۍ نه غوښتي دي چې په خپله ویبپاڼه کې د هغه او د هغه د ښځې په باره کې مثبت تبلیغات وکړي. د دې شواهدو نهایي ارزیابي او قانوني فیصله د اسرایلو لوی څارنوال کوي. په خپله نتانیاهو په اعلامیه کې ویلي دي چې د پولیسو شواهد قانوني اساس نه لري.
د لیبیا په ختیځ کې د تیلو درې بندرونه بیرته خلاص شوي دي او د تیلو ټانکرونه ورسېدلي دي.
او د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج اچ بوش جنازه د راتلونکي چهارشنبه پورې کیږي. بوش چې د یوې اوږدې ناروغۍ له امله د 49 کلونو په عمر د جمعې په شپه وفات شو، تابوت به د کانګرس په ودانۍ یا کپیټل کې پروت وي او خلک به ورته د احترام مراتب وړاندې کوي. 2018 میلادي کال په دولتي ساحه د پخواني جمهور رئیس جرال فورد د جنازې وروسته دا په دویم ځل دی چې د امریکا د یو پخواني جمهور رئیس د جنازې مراسم پر رسمي تشریفاتو کې خاورو ته سپارل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واردل په مکه رپورټونه ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. په دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو د ابتدایي نتایج اعلان شوو ولایتونو شمیر 13 ته ورسید. د کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې ولایتونو ابتدایي نتایج به هم د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نورستان، کونړ، سرپل، سمنګان او میدان وردګو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړل. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل تر اوسه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شوي او دا لړۍ به د روانې اونۍ تر پایه بشپړه شي.
په ورته وخت کې به د کابل د ټولو رایو شمیرل هم تاسو پیږی چې دغه پروسه هم د مختلف لاسلاندې ده او همدا اوس د شاوخوا 900 محلونو رایو شمیرل شوي دي. او د ټیمونو تعداد مهم زیات کړی دی او یو ټیمونو په خاطر تاسو پندويشت ټیمونو ته دا تعداد زیات کړی تر څو په کومه موده کې ډیر څه ترسره کړو او ټول خلک قناعت وکړي.
دا انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې د اتلس ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ائتلاف یو ځل بیا د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو پر سر ټینګار کړی. دا دغه ائتلاف مشر خواجه محمد شفیق د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل کچېرې د کاندیدانو غوښتنې ونه منل شي دوی به موازی پارلمان اعلان کړي.
اگر به اینمی دو خواست ما باز شماری مجدد و
هغه ویل که زموږ دغو دوو غوښتنو ته د رایو بیا شمیرل او د بایومیټریکو او غیر بایومیټریکو رایو تفکیک ته پاملرنه ونه شي د پراخو مظاهرو او د مواصلاتي لارو او د کمیسیون د دروازو د تړلو سربیره به موږ موازی پارلمان هم اعلان کړو.
پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم ان شاء الله.
ښاغلی شفیق د غراز خبرداري ورکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د کاندیدانو ائتلاف د جمهوری ریاست انتخابات هم تحریم کړي. دغو کاندیدانو په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تحریم خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مهال ویش له مخې شاوخوا شل ورځې وروسته د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي ټکټونو د ثبت لړۍ پیلېږي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی د خپل انتخاباتي ټکټ د جوړولو لپاره په سلا مشورو بوخت دی او په راتلونکو ورځو کې به خپل انتخاباتي ټکټ اعلان کړي. هغه ویل جمهور رئیس په قطعي ډول کاندید دی. هغه هم د خپل ټکټ په اړه سلا مشورې لري او خبر به یې وروسته له تاسو سره شریک کړو. د انتخاباتو کمیسیون تیرونی د افغانستان د 1399 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړ. د دغه مهال ویش له مخې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري په یو دیرشمه ترسره کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندان د مرغومې میاشتې له لومړۍ څخه تر 12 خپل انتخاباتي ټکټونه ثبتوي. د دغه مهال ویش په اساس د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره هم مهال ترسره کیږي او ورپسې به د وږي په دیرشمه د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو نو انتخابات هم تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د وسله والو طالبانو والی ملا عبدالمنان د بی پلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. پیښه د هلمند په شمال کې د نوزاد په ولسوالۍ کې شوې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل ته معلومات ورکړي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، هلمند په ولایت کې د ملامنان د وژل کېدو خبره ده، د طالبانو دغه کمانډان څنګه وژل شوی؟
ملا عبدالرحیم مشهور کمانډان چې د طالبانو د سمد الله صدیقه د طالبانو نام نه هدا والی دی، نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حمله په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د موقف هلمند کې څومره مهم وو او په جنوب کې د طالبانو پر لیکو باندې به اغیز سوی؟
د خو د طالبانو والی وو او امدارنګ په نظامی برخه کې د صدر ابراهیم معاون وو. نو طالبانو په دغه کې ډیر مهم سړی وو، پاول رجیس کې راځي، نو طبعا تاثیر ډیر دی.
داسې ویل کېږي چې ملامنان د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې هم رول درلودي، په دې اړه باندې جزئیات څه شي دي؟
کله چې د ملامنان او د ملایبتلا سره مخالفتونه پیدا شو پاندې چې هلمند یوازنی د مواد مخدر جنگ دی او د مواد مخدر ټول عایدات د ملامنان او د ډلې سره و، ملایبتلا هم غوښته چې دغه شیان زما لاستم باید را کړ شي، خو دوی نه راته او په همدې خاطر هغوی څو ځلې تصمیم نیولی و چې دی تبدیل کړي، تبدیل نه کړه، دی نه منل، چې نه منل بغاوت یې وکړو، بالاخره دغه اوس له منځه ولاړه.
او یو بل خبره ده، د په اړه باندې دا کیږي چې د ایران کې اوسېده یا کورنۍ الته اوسېده، د گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه یا دا ویل کیږي چې له پاکستان سره اړیکې چندان ښه نه وي او د هغوی غوښتنې نه منلې، په دې اړه باندې ساسو دریس چی شری؟
اصلا د پاکستان او ایران موضوع دلته نه ده، دلته د مناسب موضوع دی. دلته د دې ارتباطات واچم د سیټلات معلوماتونه راځي چې ایران ته څنګه راځي او د ایران سره او د دې ترڅنګ د دې مخالفت د ملاحب اصلاح سره د رهبرۍ په طرف نه د پاکستان سره بنان د ماغې په خاطر په دې نه دي چې د ملاحب اصلاح د ډلې لخوا د پاکستان د عیسیانو شبکو لخوا ونه نیول شي.
د هلمند د امنیت او ثبات لپاره د دې مهم طالب قومندان وژل کېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
موږ مخکې در مخکې د دې د وژل یا نه وژل کېدو په هکله وضعیت تغییر خوړلی، خلک د طالبانو د اعمالو نه په تنګ راغلي وو، خلک د دولت طرفداري ته هر ځای کې ولاړېږي او موږ وخت په وخت مخته روان یو. د دې په له منځه تلل کې ممکن ډېر تاثیرات وانه چوي، خو بیا هم دې خپله یو شخصي ډله درلوده، هغه شخصي ډله او د عبت الله د ډلې تر منځ ممکن څه کهکشالۍ پیدا شي په دوه رهبرۍ په سره.
ډېره مننه والي صاحب، تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امنیت لپاره هڅې پیل کړې دي. خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې دا ستونزه دې په دایمي ډول حل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې، د لوګر ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د لارې په شاوخوا سیمو کې نظامي عملیات پیل کړي. د لوګر امنیه قومندانې د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ آشنا رادیو ته وویل دغه نظامي عملیات چې له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه ترسره کیږي، په نتیجه کې به دغه لاره امن شي.
هغه ساحې او منطقې چې مثلا کمال خیل، دادا خیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې ورسره پورک او په پتخاو روغنی، په پتخاو شانه، په دغه ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري، په دغه ساحه کې تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست اوسیدونکي د لوګر له لارې کابل ته تګ راتګ لري. معمولا طالبان د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلیکنداري په سیمو کې دغې لارې ته راوځي. پر دغې لارې تلونکي خلک په دې نظر دي چې د عملیاتو له وجې ممکن تر یوې مودې پورې دا لاره امن شي، خو له حکومت نه غوښتنه لري چې د دې لارې د دایمي حل لپاره د جدي ګامونه واخلي.
ما د زمینوم د مرکز اوسیدونکي یم. د عملیات د مسافر لپاره هم خو د چی په لار باندې زیو راځي، او د امن لپاره هم خو د چی په واغجان کې او یا هم د واغجان بازار کې او د ولایت مرکز کې دلته امن راسي او مسافر د نورو نستګر تکي د غو لپاره یو څه زمينه دي امن برابر شي.
د کابل لوګر ترمنځ د لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې هم شته. خو د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي چې ګڼ شمېر نور امنیتي پوستو ته هم جدي اړتیا لیدل کیږي.
څوک چې د لارې مزاحمت کوي او یا د امنیتي پوستو د چک پوینټونو مزاحمت کوي، هغه هلته په سیار شکل باندې وجود لري. عملیات چې راسي هغوی سیاریږي بلې محل ته ځي. کله چې عملیات پای ته ورسیږي بیرته هغوی راځي خپل هدف ته ځان په شکل د اشکالو څنګه وغواړي هغسې کولی شي رسیدګي وکړي. دا یې د حل لاره نه ده. دوامدارې پوستې جادول په لاره کې دا یو نسخه د حل لاره ده.
په ټولیز ډول د لویو لارو د امنیت نه خوندیتوب افغانستان شموله مسئله ده. د مسئلې د عام خلکو ترڅنګ په زیاترو مواردو کې امنیتي کسانو او یا نور حکومتي مامورینو ته ستونزې جوړې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن غیر قانوني وسله وال قومندان نوید د خلکو لخوا پرې د بیلابیلو جرمونو اداګانې شوي، بېګاه شپه د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. ګلرحیم نیازمن پرې د کندز نه رپورټ رالېږلی.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غیر قانوني وسله وال قومندان نوید بېګاه شپه ناوخته د افغان ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تالوقان ښار کې ونیول شو. د دغه وسله وال قومندان د نیولو لپاره هغه وخت پولیسو اقدام وکړ چې په خان آباد کې د ملي اردو له سرتیرو سره په جګړه کې ټپي ملګری په تالوقان کې یو شخصي روغتون ته انتقاله وو. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وایي چې پر غیر قانوني وسله وال نوید باندې د خلکو لخوا د وژنو، د ځمکو د غصب، انسان تښتونې، وسله والو غلاو او نورو بېلابېلو جرمونو اداګانې شوي.
نوید په نویدک خانبادی مشهور غیر مسوله وسلوال په خانباد ولسوالی کې د جمعې پر ورځ البته د ملي اردو لځواکونو سره تر وسلوال نخته ورسته غوښتل چې خپل ټپی ملګری تخار مرکز تعلقانو ته ولګدوي. له هغه ورسته په تعلقانو ښار کې یو رختون کې چې د خپل ملګری حالت د درملنې په مخه بوله او د امنیتي ځواکونو له کلابندۍ سره مخ شو. یو ورځ ورسته البته امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دای د سکیر کړي د خلکو د شکایتونو د پرلپسې اړیزو لمخې چې د باندې کړی وي دای په غلا او انسان تښتونو د ځمکو پر غصب باندې تورن وو. البته دای د خلکو ادعا وی دي نو دا به چړل کی د تدوسیا چول شوې ده.
د غیر مسول وسلوال قماندان نوید د نیولو لپاره چې عملیات پیل شول د تعلقانو د خار یو پولیس په ډزو کې ټپی شوې ده. د سیمې د خلکو د وینا لمخې قماندان نوید د قندوز په خانابات ولسوالۍ کې تر سلو زیات وسلوال کسان لري چې هم له طالبانو او هم له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د قندوز د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د وسلوال قماندان نوید د نیولو په اړه دا سوي:
امان الله مې او تند قندوز اوسیدونکي ځنګړي ځواکونو کوم عملیات کړي د نویدک په حق لا چې دا یو غیر مسول وسلوالو د خلکو په جنا پغلا او په د یعنی د سیمه په بیا موږ ته کول باندې مشهور یو شخص د مرز ستایو دا کړنه خدای دی وکړي چې دولت هم دغه سکرونو ته نور هم ادامه ورکړي. د خانابات خلک د دپنیولو سره ډیر خوش دي. د دپنیولو سره به د خانابات خلک د وساینې او سا واخلي. دغه زوریدنی چې مخکې کمی روانې وي د داسې کسانو له طرفه د دد کسانو له طرفه دا بره کمی سي.
زما نوم کریم الله د خانابات یو تن اوسیدونکی یم او دغه نویدک نه خو واقع د منطقې خلک ډیر پتنګ شوي وو. بیخي ته پوزې راغلي وو داسې پازاب شوي وو چې ټول بېزار وو چې باید دا ونیول شي. خو دولت هم خو په وخت باندې اقدام وکړ ونیو غیر مسول وسلوال ورسره لکه ډیر شه څلوي زیات کم مغه درلوده خلونه باج اخیسته. نو په نامنی کې ډیر زیات رول درلوده په خرابات کې د دل الله سره ډیر خلک پتنګ خصوصا سرمایدار خو بهخه په منطقه کې ګرځیدل نشو دی باج اخیسته. نو د سره د ټول خرابات خلک خصوصا د قندوز خلک ټول زیات خوشاله شول. دولت باید دغه رقم نامسول وسلوال له هر ولایت کې شي باید ونیول شي او قانون منګول ته وسپاري. او په قندوز کې اندسې غیر مسول وسلوال نور مشتریش باید دغه ونیول شي خلکو ته آرام ژوند زمينه مساعده شي.
دغه غیر قانوني وسلوال قماندان نوید هغه وخت وسله واخیسته چې په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف خلکو وسلوال پاتون وکړ. له هغه څخه د ولسوالۍ له ادارې پرته د قندوز امنی قماندانۍ ولایت کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا ته هم شکایتونه شوي. په خاطر دې هم پولیسو د دغه قماندان د نیولو هڅې کړې وي خو د سختو جګړو نه وروسته هم نه و بریالي شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، نن په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان 1540 تلین ولمنځل شو. د امریکا غا خبريال جمیل خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور پرې را لېږلې دی.
دغه غونډه په کوټه کې د صادق شهید په میدان کې د پښتون ملت پال شهید خان عبدالصمد خان اسګزی د 1540 تلین پر مهال باندې و. پر دې مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسګزی وویل چې تر ننه پورې د کرشي پر دواړو غاړو باندې د پښتنو وژنه روانه ده. محمود خان اسګزی پر دې مهال باندې د روغ جوړې د پاره په ټول افغانانو باندې ژغ وکړي چې په خپل منځ کې سرکښینی
که خدانه خواسته زمر بچان جام ورک زمر بچان کاغه یو وکیلی کاغه یو مولای کاغه یو خانی کاغه یو نوابی کاغه یو سیاسی کارکونی که زمر بچان چامړک چمار خوړلی زمواره آئے سای افغانستان به هغه افغانستان جوړ بلل کیږي چې مستقل چې آزاد چې استقلال لري او چې افغانان په خپل سره کښینی په خپل حکومت کې خپل یو قانون د پښتنو د مزاج د اسلام مطابق جوړ کړي.
و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالرحیم زیارتوال په دارو باندې تور ولګوي چې اوس هم لاس وهنې روانې دي.
ټول وطن په وینو لاندې نن هم د خلکو ارادې نه دي ماتې شوي چې افغان او افغانستان په وینو لمبي. نن زموږ په وطن کې چې د پښتانه کوم توهین روان دی کومه بې عزتي روانه ده کومه
قبضه روانه ده او ټول وسایل قدم پر قدم باندې نیول کیږي.
عثمان کاکړ بیا د فوج پر لاس وهنو باندې سخت نیوکی وکړې.
خارج او داخله پالیسی فوج استبلیشمنت چلی دوره ناکام شو، د چین دوره ناکام، د امارات دوره ناکام، د ملیشیا غ ناکام. یو عربیانو سره سودا وکلا قرض نه دی، سودا د سودا سودا ولس نه منی، پښتونخوا ملي پارټي نه منی.
شهید خان عبدالصمد خان اسکزی په 1903 کې د دسمبر په 2 منټه باندې په کوټه کې وژل شوی وو. د خپل نیم عمر په بند کې تیر کړی وو چې د جمهوریت او د خپلواکۍ د پاره هلې ځلې کولې. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا ریډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام کې دروانه خبرونه وروستي رپورت ده. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د جنسي ازار ازیه د راپور نو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د قضې او خبر شوی راپور په اړه تحقیقات وکړي. د نجونو فوټبالرانو د جنسي ازیت خبر یوې برتانیوي ورځپاڼه خبر کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د څارنوالي د تحقیقات سره به جدي همکاري وکړي. نور حال پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر نارینه غړو تور لګیدلې چې د شوزو د فوټبال د یو شمیر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکی ناوړه چلند کړی. دغه تورونو په پراخه کچه خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلې.
د افغانستان لوی سرونوالی به په ټول هویتي محرمیت دا مسله وڅېړي. موږ ډاډ ورکوو هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد، شواهد او مدارک لري او یا شکایت لري، د هغوی ټول حقوق او محرمیت به وساتل شي. دوی کولی شي له دې ټاکل شوي پلاوي سره یې شریک کړي تر څو هغوی پر وخت او دقت دغه قضیه وڅېړي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او روزونکي له خولې رپورټ ورکړی چې د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د لوبغاړو پر وړاندې په افغانستان کې دننه او هم د 2013 کال په لومړیو کې د اردن په یو ورځنیز کمپ کې بد چلند شوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه تورونه نه مني.
ما به خاطر ازی که مطمئن شیم و
د دې لپاره چې ډاډه شو د افغانستان خلک او ورزشی جامعه ډاډه شي، موږ له ټولو نهادونو سره پوره همکاري کوو. حتی که دوی علاقه نه لري، موږ هڅو چې راشي، ځکه دا یو ملي بحث دی، د افغانستان د ګټو خبره ده، د یو محروم قشر ګټې چې باید توان ونه ویني.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې په اړه د سوو تورونو په اړه پلټنې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تورونو د اثبات په صورت کې به یې عاملین محاکمه کړي. ډېری افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د دغې مسلې د څېړلو غوښتنه کړې.
د هلمند د ولایت لپاره د طالبان والی مولا عبدالمنان تیر شپه د نوزاد پولیسوالۍ کې د یو بی پلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د مولا عبدالمنان وژل کېدل تصدیق کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویلي دي چې د ایران لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې جنگ شدت ومومي. د متحده ایالاتو چارواکو مخکې ویلو چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې لیږلې دي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستل شامل دي. دا خبره تیره ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې خپل بیان کې کړی. تیره میاشت په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبله 50% کمه شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون پخوانی رئیس شاهزاده علي بن الحسین وای چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو لوبغاړو د زورونو تورونه باید په جدي توګه وڅېړل شي. د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي او غیر قانوني قماندان چې نوید نومیږي میګا شپه ناوخته د حکومتي قواو لخوا د تخار په مرکز تعلقانو کې ونیول شو. د ایران د خارجه وزارت چارواکو نن د یکشمې پر ورځ ویل چې د میزایلونو پروګرام یوازې دفاعي بڼه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په خلاف نه ده. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نن د یک شنبه پورې د ارجنټاین نه پاریس ته رسیدو سمدستي هغه ځای نه وکتل چې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ نښته کې وتا زیان رسیدلی.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم په لنډو شېبو کې د تاریخ خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای ماشي.